کسی از زبان خیلی آدمای کم بوده که از زبان مثلا دانستن که به مونیتایزیشن برسن یا خیلی موفق باشن.
سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې تاسو مخه کلاساته رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. جرمني د لنډ وخت لپاره د هغو پناه غوښتونکو د مندلو لړۍ ودرول چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیسیار په چوکاټ کې د هیواد ته معرفي کېدل. دغه اقدام په جرمني کې د نوې تلافي حکومت د جوړېدو په درشل کې ترسره کیږي. داسې ښکاري چې دغه تلافي حکومت ممکن د کډوالو په وړاندې تګلارې سختې کړي. د جرمني خبري اژانس د سشنبې په ورځ راپور کړی و چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ دغه موضوع تایید کړې ده. دغه دواړو ادارو ویلي و چې دا مهال د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په جرمني کې د هیڅ یو کس د پناه غوښتنه نه منل کیږي، ځکه چې په برلین کې د تلافي حکومت د جوړولو پر سر خبرې روانې دي. د کډوالو پر ضد سختې تګلارې د تېرې فبروري میاشتې په پارلماني ټاکنو کې د نوماندانو د کمپاینونو عمده شعارونه وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا اعلان کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره بشري مرستې پای ته رسوي. ټرمپ د دوشنبې په ماښام د اسرائیلو ولسمشر بنیامین نتنیاهو سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل د بایډن ادارې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ډېر اندازه پیسې ورکړې دي. بل لور ته رویټرز خبري اژانس د څو خبر سرچینو په حواله ویلي چې د ټرمپ ادارې پر افغانستان او یمن یو اندازه بشري مرستې بندې کړې دي. رویټرز د امریکا د نړیوالو پراختیا ادارې یو اس ایټ د بشري مرستو د پخوانی مشر سارا چارلز په حواله ویلي د افغانستان په ګډون لاس باندې لسو هیوادونو سره هغه مرستې د تېرې اونۍ په پای کې ودرېدې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اس ایټ لخوا کېدلې. که څه هم د دغو بندو شو بشري مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ملګرو ملتونو ویلي امریکا د سکال له پیله تر اوسه افغانستان سره 206 میلیونه ډالر بشري مرستې کړي او تیر کال په همدې هدف افغانستان ته 206.8 میلیونه ډالر لیږلي دي. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا او څو نورو چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستان چارواکو چلند غیر اسلامي او غیر انساني بللی دی. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوان په مشرۍ یوه ځانګړې غونډه چې پرون دوشنبه جوړه شوې وه له ملګرو ملتونو یو غوښتنه پکې شوې چې د دغه انساني ناورین په مخنیوي او د کډوالو په بایزت ستنولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه یوه خبر پاڼه چې د طالبانو مرستیال وین حمدالله فدرت خبره کړې پکې راغلي، دوی په خپلو ټولو موجوده امکاناتو هڅه کوي چې د راستنېدونکو لاسنیوی وکړي. د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وایي پاکستان یوازې تېر دوو ورځو کې 8000 افغان کډوال خرج کړي، خو د طالبانو حکومت بیا د یوې اونۍ په ترڅ کې د شاوخوا 1000 کډوالو د راستنولو خبره تاییدوي. پاکستان د مارچ میاشتې له 1 د شمې په اسلام آباد او لاهور پنډۍ کې پر هغو افغان کډوالو چاپې زیاتې کړي چې بې اسناد او یا هم د افغانستان د هویت کارتونه لري. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوه لوبې په وخت کې ترسره کیږي. یوه د انګلستان د ارسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ لوبه ده چې په لندن کې ترسره کیږي، او بل یوه د جرمني د بایرن مونیخ او د ایټالیا د انټر میلان ترمنځ چې د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ لوبډله ده. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیلېږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شئ. وړاندې پر سر اوري چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې بشري مرستې درولې، خو اغېز یې په افغانستان کې په افغانانو څه دی او افغانان له څه کړي دي؟
ځوانان دی کار دی کار نشته، خلک غریبانان دی، باور کړه چې خلک شته چې یو کپ ډوډۍ وسنه لري.
بل پلو بیا پاکستان په دې لټه کې ده تر څو امریکا سره توافق وکړي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې ورته تسلیم کړي. سیاسي کارپوهان بیا وایي
داعش پروژې په خاطر دغه وسلې دوی استعمال کوي، او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې اربد اثر لري او سیاسي مشکلات رامنځته کوي.
دا چې دغه توافق څومره د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان لخوا لاسوهنه ده وړاندې به یې په راپور کې درته وي. ستاسو پیغامونه هم درته لرو، نور مطلب مشته ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زه فریده سیالمه او په تخنیکي چارو کې درسره شفیق یار دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ور بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نوموړي د اپریل د 2 نیټې په ماښام د اسرائیل له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل مخکنی ولسمشر جو بایدن یوازې له افغانستانه د وتلو په څرنګوالي امریکا ته شرم راوړونکی و، بلکې په خبري هغه هیواد ته ډېرې پیسې هم ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجری فرمان پترسکی د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې چې په افغانستان کې د بیوزلو وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې له افغانستانه د بیکارۍ او بیوزلۍ د پراخېدو راپورونه ورکول کېږي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نوموړي د اپریل د 2 نیټې په ماښام د اسرائیلو له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل مخکینی ولسمشر جو بایدن نه یوازې له افغانستان د وتلو په څرنګوالي امریکا ته شرم واړو، بلکې په خبره یې هغه هیواد ته ډېرې پیسې هم ورکړې. هغه وویل
مونږ ډېرو هیوادونو ته پیسې ورکړي، خی باور ونه کړی چې مونږ افغانستان ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دي. البته دا د بایدن په وخت کې کېده. هغه نه یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي کې امریکا ته شرم راوړ، بلکې میلیاردونه ډالر یې هغوی ته ورکړي. مونږ د خپلو دوستانو په سمه توګه خیال ساتو، خو د خپلو دښمنانو نه.
خاغلی ټرمپ له دې وړاندې هم له افغانستان سره د امریکا په مرستو نیوکه کړې. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان او یمن په ګډون څو نورو هیوادونو ته خپلې ډېرې یا ټولې مرستې بندې کړي. رویټر د سټینډ فار ایټ په نوم د یو بنسټ په حواله لیکلي چې دا ټوله 1.3 میلیارد ډالر مرسته ده چې د افغانستان لپاره 1520، د یمن لپاره 110، د سومالیا لپاره 110، د سوریې لپاره 210 او د غزې لپاره 12 میلیونه ډالر دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې چې په افغانستان کې د بېوزله وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی او د غراس په دغه هیواد کې د بېلابېلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوي. هغه ویلي دا مرستې باید وارزول شي او په خبره یې دا د امریکا له ملي ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. امریکا په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد و چې د راپورونو پر بنسټ څه د پاسه 3 میلیارد ډالر مرسته یې کړې وه. یو شمیر بېوزله افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي میر افضل او د کابل اوسیدونکي رباني ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور که داسې خلک شته چې یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېری خویندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی.
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه فلحال اوس دا په 1.5 لک روپۍ شاګرد یم هوټل کې. په دې باندې زما د کور گزاره نه کېږي، کور مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سینډي میکن خبرداري ورکړي چې د هغه میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو کمول چې له سختې لوږې سره مخ دي د مرګ سزا بلل کېدای شي. هغه میکن په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت د لوږې ترڅنګ د سونتوکو بې ثباتي زیاتوي او دا چې د دې موضوع په اړه د ټرمپ له ادارې سره په اړیکه کې ده. د یادونې ده چې افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ د پراخېدو راپورونه ډېر ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 3 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایک پیس سازمان د رواني فبروري په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو بندېدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې بشري مرستې یا د دغو بشري مرستو ډېره برخه یې تړلې ده. او رویټرز هم د څو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه بشري مرستې تېر اونۍ ځنډول شوې دي. بل پلو بیا ټاکل شوې ده ملګري ملتونه له افغانستان سره د مرستو د جلب په خاطر په نږدې راتلونکي کې د ترکیې په استنبول ښار کې یوه غونډه جوړه کړي. دوی له افغانستان سره د مرستو جلب ته د هڅې داسې مهال کوي چې د امریکا حکومت
حکومت له افغانستان سره د بشري مرستو د درولو ګواښ کړی او د ځینو راپورونو له مخې زیاته اندازه بشري مرستې بندې کړې دي. پوښتنې دا دي چې که امریکا چې له افغانانو سره تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی خپلې بشري مرستې بندوي یا کموي، پر افغانستان او افغانانو به یې اغېز څه وي؟ نور هیوادونه څومره له افغانستان سره د مرستو په برخه کې د امریکا تشه ډکولی شي او لنډمهال کې بدیلې لارې څه کېدلی شي؟ همدا او نورې پوښتنې اسدالله الدین د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاشه په دې مرکه کې کړي دي.
فکر کوم چې نړیوال خصوصا ملل متحد په ملل متحد کې ډبلیو ایف پی سره میاشت سلابي سرخ دا هغه نړیوال موسسې دي چې د دریم نړۍ هیوادونو سره په شمول د افغانستان داسې خدمات وړاندې کوي چې هغه مستقیما یو بیوزلو کورنیو او وګړو ته ورسیږي چې هغه واقعا مستحق وي او په د نیمه پیړۍ کې خپل خدمات نه تنها افغانستان ته بلکې د جغرافیې هیغو هیوادونو ته رسولي دي چې هغه اړمن دي او داسې کومکونو ته سخت ضرورت لري. اوس چې د افغان د امریکا اقتصادي سیاست نسبتا لوبه بدله کړله، د دې لوبې بدلول دا سیاستونه په اقتصاد کې موقتی، عجولانه او غیر مسلکی بولم، او په یاد ولرئ چې د میلیونونو کسانو تشویش ستونزې به راوپاروي او د دې پارولو تر شا یو مشخص هدف ده. هغه مشخص هدف څه شی ده؟ امریکا ترامپ جمع څلور پنځه مشاورین چې مالی مشاورین دي او تخصص او مسلک په اقتصاد کې نه لري، د دوی هدف دا ده چې خپل تاثیر گذاری، خصوصا اقتصادي تاثیر گذاری، په نورو مملکتونو احسان وربار کړي او وایي چې امریکا په نورو مملکتونو کې هغه اروپایي دي که آسیایي مملکتونه دي د اقتصاد په ډګر کې دومره معاصره او تاثیر گزاره دي او دغه هیوادونه باید د امریکا شکر گزاره اوسي او ځینې پروژو ته غاړه نرمه کړي او که چیرته دیکتاتوري پکوي هغه پروژې باید په هغو هیوادو کې تطبیق شي. دا هدف د امریکا ده.
بله، نو دې ته پکاتو دې همدې سیاستو ته پکاتو تلاش صاحب، همدې سیاستو ته پکاتو د افغانستان خلک څومره زیانګالي کېدلای شي؟ ځکه افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیر کال کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې یوازې په بشري برخه کې ورسره امریکا وسو شپږ دېرش میلیونه ډالر مرسته کړي. که چیرته دغه مرستې دریږي یا کمیږي، فکر نه کوي چې د نړۍ نورو اتباعو ته په کتو به افغانستان یا افغانان ډېره قرباني ورکوي؟ ځکه افغانان له وړاندې نه بېوزله دي او اقتصادي وضعیت افغانستان کې ښه نه دی.
ما دا لیدلوری د دریمو هیوادونو او د اروپا د سیاستونو سره سم اظهار نظر کو. اوس راځم د افغانستان دایری ته چې د تاسو سوال به هم انشاءالله کې حل سي. افغانستان د دریم نړۍ هیوادونو په لیست او شمیر کې راځي چې اکثریت توکي وارداتي دي او اقلیت توکي صادراتي دي او د دې سیاستونو شدید قرباني ده او شدید منفی تاثیر کوي او شدید ستونزه سره مخامخ کیجو او شدیدن متاثر کیجو او شدیدن مستقیم تاثیر گذار د موش په اقتصادی وضعیت باندې ده. په دې کې اکثریت خلک بې وزله دي، اکثریت خلک اوس د مختلفو هیوادونو نه افغانستان ته د مهاجرت په حالت کې دي او ورسره موش کسر د بودیجې، کسر د تجارت یا د بیلانس او همدارنګ د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ یو. لبلې خوا مالی سرچینې هم ډېرې محدودې دي. د افغانستان ټول وګړو ته هغه خدمات چې د ژوند مهمه دي نه رسیږي. کله بلې خوا داسې تحریمونه هم وضع شي او افغانستان هم په لیست کې راشي، هغه شدت د فشار اقتصادي ورسره زیاتیږي او متاثر کیږو. زه هیله مند یم چې دا موارد ډیر معقدی او په لنډ وخت کې ډیر تلمن ټول شي، لکه خبرې اترې روانې دي چې دا تعرفي ګمرکي چې امریکا وضع کړي دي که دا تطبیق سي امریکا به په یکه تازي کې د ځمکې څخه راولویږي او په میلیونونو کسان به د بیکاري سره مخامخ کړي په ټوله نړۍ کې. دا باید بیرته راوګرځول سي او دا کوم فرمانونه چې لاسلیک شوي دي د اصلاحاتو په اړه یې که لس فیصده اصلاح کېږي نوي فیصده بیرته باید دوباره رد سي. له بلې خوا افغانستان هم متاسفانه خپل تولیدي درجاتو ته نه ده رسېدلی چې موږ وکولی شو چې د هر کورنۍ ژوند او معیشت مساعد سوی وي تر څو له دې سیاستونو نه متاثره نه سي. متاسفانه شدید متاثره کېږي بدیل لارو ته راځو. افغانستان هم کولی شي چې په لنډ مهاله کې داخلي تولیداتو ته توجه وکړي په لنډ مهاله کې د سیمه ییزو هیوادونو سره لکه روسیا، چین، پاکستان، ایران، هند، د دغه قرغیزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ایران د دغه هیوادونو سره د خصوصي سکتور له لارې وروسته لیغنه د حکومت په تفاهم نامه او وروسته دیغنه د طویل مدت قرارداد په اساس باندې اقتصادي تعاملاتو ته ورداخل سي. په وشت مهاله پر منځ مهاله کې کولای شي چې عاجل سیمه ییزې پروژې تطبیق خواته بوزي لکه سیپاک، توټاپ، ټاپی، کاسای گزار او داسې نور.
اسدالله الدین و چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش سره په افغانستان کې د بشري مرستو د بندېدو د اغېزو په اړه خبرې کړې وې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته. امریکایي او پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاتو امریکایي تجهیزاتو په اړه خبرې کړې دا چې کوم توافق ته رسیدلی او کنه تفصیلي له اکرام الله اکرام نورو.
د امریکا د ولسمشر لخوا په افغانستان کې د پاتې شویو امریکایي تجهیزاتو او وسلو د بیرته د ترلاسه کولو لغوښتنې وروسته د دې وسلو په ترلاسه کولو کې د پاکستان لیوالتیا ډېره شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د اپریل په اوومه یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په یوه ټلیفوني اړیکه کې په افغانستان کې د پاتو شویو امریکایي پوځي تجهیزاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د پاتو شویو امریکایي پوځي تجهیزاتو د ستونزو د حل پر اړتیا موافقه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو چارواکو په دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز امنیت، اقتصادي همکاري او په ځانګړي ډول د افغانستان پر وضعیت بحث کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د خبرو په جریان کې اسحاق ډار له متحده ایالاتو سره د پاکستان د ملګرتیا د پیاوړتیا ژمنه بیا تازه کړې او ویلي دي د سوداګرۍ، پانګونې او لترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د روان 2015 کال د مارچ په 15مه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې اسحاق ډار او د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مایک ویلټس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پاتې شویو امریکایي وسلو د اخیستلو په اړه خبرې کړي. یو شمیر افغان پوځي او سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د پاتې شویو امریکایي وسلو او تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه د پاکستان ټینګار د افغانستان په اړه د دې هیواد نوې پالیسي ګڼي. د پوځي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي.
پالیسی پاکستان عزیز علاوه کده
پاکستان لدی وسلو ډیره خطرناک پالیسی لري. د دې لپاره چې له کلونو راهیسې د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره افراطی ډلو ته اسانتیاوې برابرې کړي او دغه ډلې روزلې دي، پاکستان غواړي په دې پلمه له امریکا بل پروژه واخلي، د افغانستان په مسایلو کې یو بیا لاسوهنه وکړي او افغانستان یو ځل بیا د پاکستان یا سیمې لپاره قرباني کړي.
پاکستان وایا منطقه شوه.
د سیاسي چارو پوه نثار احمد شیرزی پاکستان په دې برخه کې د داعش په ملاتړ تورنوي.
پاکستان غواړي د دغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې ده یو استخباراتي ګټه واخلي. لوی نور برنامه لري د داعش په نوم. داعش پروژې په خاطر دغه وسلې دوی استعمال کوي او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې اربد اثر لري او سیاسي مشکلات رامنځته کوي.
په افغانستان کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل د بحث وړ موضوع ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پریډ ته په اشاره ویلي وو چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی وو. تیره میاشت ډونالد ټرمپ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ممکن امریکا د ځینو وسلو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې وي، خو نوموړي ویلي وو چې د دغه وسلو ډیری زړې شوي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په 2021 کال کې په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت امریکایي پوځي تجهیزات پاتې شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې ویلي چې د امریکا پاتې وسلې او پوځي تجهیزات د طالبانو ملکیت دی او په هیڅ صورت به امریکا ته ونه سپاري. د طالبانو حکومت دغه راز په دې برخه کې د پاکستان اندېښنو ته په ځواب کې ویلي چې دا وسلې په خپلو ګودامونو کې ساتي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې هغه وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم د افغانانو هغه شکایتونه واورو چې وایي د برېښنا بلونه د پخوا پرتله اضافه شوې دي.
که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وضاحت ورکړی چې د برېښنا په تازه ورکړل شویو بیلونو کې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې په نوم غوښتل شویو پیسو کې تیروتنه شوې، خو د کابل او ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پرون دوی د برېښنا بیلونه تحویل کړي او د صندوقونو د ساتنې په نوم د کورونو له خاوندانو 200 او له دکاندارانو 400 افغانۍ اخیستل شوې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت د صندوق د ساتلو په هدف کې د کورونو مالکانو نه 200 افغانۍ او د دکانونو له مالکانو نه 400 افغانۍ د وی دورې غوښتي دي. ما خپل پرون خپل بیل هم تحویل کړ او دا پیسې چې کومې دي دا مې هم تحویل کړ.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو او غږ بدېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت چې کوم مامورین ټاکلي دي هغوی خلک خپل معاشات اخلیصوي ده. هغه که د صندوق په نوم باندې دی، که هغه د جوړولو په نوم باندې دی، هغه که د بیل د راوړلو په نوم دی، که د هر شي په نوم دی، دغه 200 افغانۍ چې اوس دوی په هر بیل کې اضافه کړي دي دا ښکاره ظلم دی.
د طالبانو د برېښنا شرکت مسؤلینو که څه هم په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د شنبې په ورځ دغه شرکت په خپلو تازه توضیح شوي بیلونو کې د صندوقونو د ساتنې او مراقبت په نوم په یوه دوره کې د 1 متر په سر له کورونو 200 او له دوکانونو 400 افغانۍ غوښتي چې د خلکو غبرګونونه یې راپارولي وو چې وروسته یاد شرکت دا یوه ټایپي تیروتنه وبلله. د دغه شرکت رئیس په ایکسپانه خبري شوی یو ویډیو بیان کې ویلي چې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې لپاره په کلنی ډول له کورونو 100 او له دوکانونو 200 افغانۍ اخیستل کیږي. خو د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي محمد حبایون ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا نیمه خصوصي شرکت مسؤلیت لري چې د میترونو او صندوقونو مراقبت او ساتنه وکړي. نو موړي ویل چې له خلکو نه په دینوم پیسې اخیستل ظلم دی او حکومت یې باید مخه ونیسي.
دوی خدمات وړاندې کوي او پیسې اخلي. همدا اوس هم زه د برېښنا بیل ورکوم، کلنه ټیکسیم ورکوم، نو د صندوق د ساتنې لپاره باید لمغ ولې پیسې واخستل شي او حکومت باید په دې برخه کې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې طالبان له خلکو نه په بیلابیلو پلمو د پیسو په اخیستلو تورن شوي او د بیلابیلو ولایتونو ډیری اوسیدونکو شکایت کړی چې پیسې ترې اخیستل کیږي خو خدمات په نشت حساب دي. دوی وایي ښاروالیګانې ترې د صفایي په نوم پیسې اخلي خو خدمات یې صفر دي. د غراز وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې په یو شمېر شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان کې سیمه ییزو طالب چارواکو له خلکو غوښتي وو چې د امنیتي کمرو د مراقبت او ساتنې لپاره باید هر کور او دوکان په میاشتني ډول 150 افغانۍ ورکړي. په لوی لارو د ټول پلازې او د سړکونو د ترمیم او ساتنې په هدف له موټر چلوونکو د پیسو اخیستل بل هغه مسله و چې د خلکو خبرګونونه یې راوپارول او ډېری موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پیسې په غیر قانوني ډول له دوی اخیستل کیږي. خلک دا ادعا هم کوي چې دا اخیستل شویو پیسو د لګښت میکانیزم نه دی موجود او دا چې دا پیسې تر ډېره د طالب چارواکو شخصي جیبونو ته ځي.
اوس به هم خوست ولایت ته په بخښنې سره پکتیا ولایت ته ورشو چې هلته د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. ورپسې ستاسو پیغامونه اورو.
د پکتیا ولایت د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ور باندې موټرې تګ راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره لدې چې په یادو لارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بېلابېلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله بېرته پکې لوړې ژورې جوړېږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غټ نفوسو ته پروت دی، غټ امتقاد یو دوه ولسوالۍ دي، غرو لارې دي، تویونه دي، خوړونه دي. موږ غوښتنه تر کوو او پر ګډو نه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پوښ شوی نه وي.
جانخیلو ته د غزیدنو لارو په اوږدو کې څو ځای خوړونه شته چې په بارانی او سیرابي موسمونو کې ورباند تک را تک ستونزمن وي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لاره تلونکي کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمېدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګډېدل د سپرلۍ ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دولس سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګ دا بده وسمو سره پدې کې پرام کړی وس.
د جانخیلو اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمې تر مرکز ګرځې لاره وګده او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنیو پیښو کې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخېږي. د جانخیلو یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ غچ کوم دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول، یغه کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسو یا ډېر په مشکل ورسو دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په سارنا وته وړو موږ سارنا وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالۍ او لر پرتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
ځاځیاریوب سرک د پټن پټان کې د قیمتي ده، د نری بندلار ده، هغه باندې جغل اندازي کار پر روان ده.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه حواله سوي کنه جواب غواړم. مننه، خیر اوسه.
السلام علیکم و رحمت الله. جوړ اس خیریات الله پاک مو اسه هله در سکو انلاین میسج در سره نشر کی. موږ بیا هم د طالبان ته غوښتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځوي. دا کاریا کی مشتره لکی یاد بدله او مرسته راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکارو سره کوم مرسته لیدل لاله نیکو مات نه بدله را سره کړی. نو موږ وږي تږي د شار خلکو ته مګوري وروره دغه کارونو کاروبارونه سمې ساره تر اوسه وروره چې مو په پر 200 متر دی.
تا د افغانستان کې د غربت حالت دغه اله وروره افغانستان کې پیسې پختای کسته دا رقم نیستی یه یوار پی پختای که پیدا کیر گرد انسانان پا وارو که بس پکر تناسی بل کار نست خواری شی نست.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زادی رادیو ټولو خوش رو کار کون کاری دونگ تا سلامانان هلمان دیم چی جوڑ او رو خوش خوشحال با ویست. زمور دا هلمان که جکی ولو سوالی تاریاکی دا دریت سلو رز که ټولو دوا کرد. دا داس خلک پرسته داس خلک کرلی چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله غریبان خلک. نو دا خلک کومه چاره وي کومه لاره وکړي نو دوی دا لاره په لاس راکړي. موږ کوکناري را باندې بند کړه نه مرستې سته وعدی کړي د مرستو هیڅ مرستې نه دي راسره کړي. لږ دې فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریخ نه و حرام وس ولې حرام سوه. نو پر دې مجاهدین مس خوان نه بدوي دغه دې دوی لږ فیصله د ځانه سره وکړي چې موږ ته بیا دا تاریاک را لکي یعنې مرستې راسره وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاستئ. زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي.